Turi. السلام علیکم دا مشال ریډیو دے وخت په وخت په خبر کې دا ماسپخین درې بجې شوې دي یعنی ساج مليم په دې خبرونه کې بعد د خیبر پختونخوا او فاټا او د غسی د پاکستان د نورو سیمو په اړه ریپورتونه وره او نس پروګرامونه میډیا او ځوانان او د رنگونو نړۍ هم لرو خو به بعد دې سات خبرونه وره چې زموږ همکار مجید بابر درته وړاندې کوي
ستړي مشي لومړی د مشال د خبرونو سر ټکی د پاکستان پوسټ په هغه هیواد کې د چین د پروژو د امنیت لپاره د ځانګړې څانګې جوړول اعلان کړی د خیبر پختونخوا پولیس وایي د سکولونو امنیت لپاره یې شاوخوا 10,000 ساتونکي روزلي دي امریکایي ولسمشر باراک اوباما د روس لخوا ایران ته لزمکه په فضا کې د هدف شتونکو توغندو ورکولو پریکړې په اړه اندېښنې کم ارزښت بللې دي اوس د مشال د خبرونو تفصیل د پاکستان پوسټ په هغه هیواد کې د چین د پروژو د امنیت لپاره د ځانګړي پوځي څانګې جوړولو اعلان کړی دی د پوځ عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل د پروژو او د چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په مخه دا نوې څانګه به د پوځ له 9 بیټالینونو جوړوي چې مشیری به میجر جنرل کوي آی ایس پی آر دا بیان پر داسې حال خبر کړی چې چینی ولسمشر شی جین پینګ اسلام آباد ته د دوردنی سفر پر مهال له پاکستانی مشرانو سره د کاشغر او گوادر اقتصادي لار په ګډون د شپږ سلویخت عرب امریکایي ډالرو په پروژو تړونونه لاسلیک کړل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به په یو ورځنی دوره سبا د زیارت په ورځ سعودي عربستان ته ځي د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه ماس طارق مشال ریډیو ته نن وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د خپلې دورې پر مهال د سعودي بادشاه سلمان عبدالعزیز نه علاوه نور والا چارواکو سره ملاقاتونه کوي او ورسره به په دواړو خیدو تعلقاتو خصوصا د یمن په صورتي حال خبرې کوي بلخوا د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې ښاغلي شریف سره به په دې سفر کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم مل وي د خیبر پختونخوا د پولیسو اداره وایي په پیښور کې پر سکول تربیز وروستو یې د تعلیمي ادارو له 10,000 څخه زیات ساتونکي روزلي دي بیګا د پولیسو له دفتره په خبرو شوي بیان کې راغلي د سکولونو شاوخوا 10,000 نور داسې ساتونکي هم شته چې دوی به ورته زر روزنه ورکوي بیان وایي د روزنې په نتیجه کې به ساتونکي په دې وتوانېږي چې د وسلوالو حملو پر مهال دفاعي اقدامات وکړي تېر کال په دسمبر کې د پیښور پر آرمي پلوي سکول په وسلوال برید کې ګڼ زده کوونکي ووژل شوي او ژوبل شوي ول د افغانستان په ننګرهار کې په دوه بیلابیل بیمې چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي د ننګرهار ولایت ویاند احمد ضیا عبدالدی مشال ریډوت وویل نن سهار په بهسود ولسوالۍ کې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې د یادې ولسوالۍ مرستیال سارنوال غلام حیدر حیدری او د ډرایور ووژل شول دی وایي دویمه پیښه هم نن سهار د کامی ولسوالۍ په اربابانو سیمه کې هغه وخت وشوه چې یو موټر پسې تړل شوی بم وچاودېد په دې پیښه کې دوه کسان ژوبل شول د دواړو پیښو په اړه چا نه ده منلی په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن د ننګرهار خوست غزنی او بدخشان پیښو په غبرګون د زیارت او جمعې پر ورځو ماتم اعلان کړی دی د فیډریشن مشرانو غوړو بیګا مشال ریډیو ته وویل د یادو پیښو ښکار شو لپاره به د دعاګانو د هغوی له کورنو سره د خواخوږۍ غونډې جوړوي هلته د افغان ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی بیګا مشال ریډیو ته وویل د هیواد وګړي باید د دې ډول پیښو او ترهګرۍ پر ضد راپاسي
دا واقعاً یو لوی غم دی زمونږ اساسی هدف هم دا دی چې یو ملي بسیج رامنځته کړو تر څو خلک علما مشران ټول په یو آواز د بینالمللي تروریزم په مقابل او د افغانستان د هغه دښمنانو په مقابل چې د افغانستان د ماشومانو او د افغانستان د عادي وغیرو د شهادت باعث ګرځي د هغوی په مقابل راپورته شو او د دوی په مقابل ودرېږو
په دې ورستو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنې په پیښو کې ګڼو کسانو ته مرګ جوړ اوړېدلې ده امریکایي ولسمشر باراک اوباما د روس لخوا ایران ته لزمکې په فضا کې د هدف وشتونکو توغندو ورکولو پریکړې په اړه اندېښنې کم ارزښت بللې دي بیګا له ام اس ان بی سي ټلویزیون سره د مرکې پر مهال نوموړي وویل هیواد یو اوس هم د دې توغندو ایران ته په خرڅولو اعتراض لري. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تیرونه ایران ته د اس 300 په نوم د فضايي دفاعي نظام توغندو په خرڅولو باندې لري کړ. له دې اقدام سره اندېښنې پیدا شوې چې ښایي د دې توغندو له خرڅولو سره به تهران د لانجمن اټومي پروګرام محدودولو په اړه له نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره په خبرو کې جرأت پیدا کړي. امریکا د ډیپلوماسۍ ناکامېدو په صورت کې د ایران لخوا د اټومي وسلو جوړولو مخنیوي په هدف د ممکنه پوځي اقدام امکان نه دی رد کړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي د تیر اونۍ په پای کې د لیبیا له ساحل سره نږدې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې له 200 زیات کډوال ووژل شول. یورپ ته د تلونکي د کښتۍ پیښه د مدیتراني یا روم په سمندرګي کې رامنځته شوې بدترینه پیښه وه. یو این ایچ سی آر تېره ورځ وویل له 28 ژغورل شوو کسانو سره د مرکو پر اساس یې د وژل شوو د شمېر اټکل کړی دی. په عین وخت کې ایټالوي چارواکو د انساني قاچاق په شک د کښتۍ کپتان او د هغې د چلوونکو ډلې یو شامي کارکوونکی نیولی دی. دا کسان تر هغې وروسته ونیول شول چې ویش غورونکي کښتۍ وویش غورل شوي کډوال د اټلي ساحلي سیمې سیسلی ته ورسول. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسی او ملاتړو ته د شلو کلونو بند سزا په اورولو اندېښنه څرګنده کړې ده. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې میری حرف بیگا وویل واشنگټن به د دې ارزونه وکړي چې عدالت په کوم اساس دا پرېکړه کړې او زیاتې کړه چې ټول مصریان حق لري چې د قانون سره سم مساوي او په انصاف ولاړ چلند ورسره وشي. د قاهرې جنایي عدالت تېره ورځ مرسی ته په 2012 زیږیز کال کې د مظاهره کوونکو نیولو او پر هغوی د تشدد په تور سزا واوروله. د مرسی ملاتړي د نوموړي پر ضد د مظاهره کوونکو وجنو په تور تورن شوي ول. د مرسی ملاتړو پر مخالف احتجاج کوونکو حمله وکړه چې له کبله نښتې پیل شوې او لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. مرسی دا مهال د سکندریا د ساحلي ښار سره نږدې په ټینګ امنیت کې په یو زندان کې بندي دی. د روس وزیر اعظم دیمیتری میدودیف ویلی دی د غربي هیوادونو د بندیزونو له کبله د روس اقتصاد شاوخوا 20 ارب امریکایي ډالر تاوان کړی دی. تېره ورځ د اقتصاد په اړه پارلیمان ته د خپل کلني راپور وړاندې کولو پر مهال نوموړي وویل سخت کال ښایي تاوان څو چنده زیات وي. د وویل د روان کال په لومړو درې میاشتو کې د روس ناخالصه ملي پیداوار 2% کم شوی دی. په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو کمېدو د کرایمیا الحاق او په ختیځ یوکرین کې د حکومتي ځواکونو پر ضد د جنګېدونکو بلتون پالو د ملاتړ په سر د اروپایي ټولنې او امریکا بندیزونو له کبله د روسو اقتصاد ته سخت تاوان رسیدلی دی. میدودیف وویل دا خبره نه پټوي چې د بندیزونو له کبله روس ته د پام وړ تاوانونه رسیدلي دي. او وروسته خبر ده چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي حکومت ایران ته خبرداری ورکړی دی چې یمن ته د وسلو استول به په سیمه کې د سامانونو وړلو راوړلو بهیر وګواښي. میګالیا ایم ایس این بی سی ټلویزیون سره د مرکې پر مهال اوباما وویل ایران ته یې سپین او مستقیم پیغام ورکړی دی. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې راپورونه وویل ښایي ایراني کښتۍ په یمن کې حوثي یاغیانو ته د وسلو انتقالولو په حال کې دي. د مشال د خبرونو پای او اوس په تاسو د احمد ولانا د موسم حال او د کرنسو بای واوري.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102.60 روپۍ اخستل کیږي او 102.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 109.30 روپۍ او 109.60 روپۍ. یو پاونډ 225.40 روپۍ او 225.60 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.60 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخستل کیږي او 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 19، او په کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان پوسټ د چین د پروژو لپاره د ځانګړې څانګې جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم با سباله د سعودي عرب په دوره سي.
وزیر اعظم دا دوره چې کومه ده دا ډیره ضروري ده او ډیره په ښه وخت باندې کیږي، ځکه چې سعودي عرب چې کوم دی هغوی سره زموږ تعلقات د ټولې دنیا د ملکونو نه بالکل بل شان دي.
د خیبر ایجنسی د مشرانو جرګې فیصله کړې چې د باړې بازار به بیرته پرانیزي.
مدام وکړه چې کارخانه مخلص کا بازارم خلاص کا حکومت تمړمبای نه نه بس خبره لوکیلا
او 19 پروگرام میډیا او ځوانان کې به په پاکستان کې د خبريالانو د مشکلاتو په اړه وره
په دې صوبه کې زیاتره علاقې تلو قابل نه دي یعنی بندي دي د صحافیانو لپاره خو زمونږ لپاره چې موږ پښتانه یو او په دې علاقې کې موږ هم نشو تللی تا
او د نور ریپورټونو ترڅنګ 19 پروگرام د رنگونو نړۍ هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه اوس ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته د پاکستان پوسټ په هواد کې د چین پروژو امنیت لپاره د ځانګړي څانګې جوړولو اعلان کړی دی د پوسټ عما اړیکو دفتر ISPR بیګا په یو بیان کې ویل د پروژو د چینایي کارکونکو د امنیت ساتلو په مخه دا نوې څانګه به د پوسټ له 9 بټالینونو جوړوي تفصیل د رابع اکرم خان نه اورو
د پاکستان پوسټ په ملک کې د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی د مختلفو ترقیاتي منصوبو حفاظت لپاره د یو خصوصي ډیویژن د جوړولو اعلان کړی دی د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو د څانګې بیان میجر جنرال اسیم سلیم باجوال اړخه شوی د یو ټویټ مطابق چې په دې سکیورټي ډیویژن کې به د پاکستان پوسټ 9 بټالین او د سیول آرم فورسز شپږ وینګس یا برخې شاملې وي د دې ډیویژن مشري به د پاکستان پوسټ یو میجر جنرال افسر کوي یاد دی وی د چین د صدر د پاکستان په دوره کې د دواړو ملکونو ترمنځ د 540 ارب ډالرو نه د زیات مالیت معاهدې لاسلیک شوی چې پکې زیاتې توانایي او د انفراستراکچر په اړه دي د پاکستان او چین ترمنځ د پروژو د حفاظت لپاره خصوصي ډیویژن په اړه د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري لپاره شاخوا 8000 چینیان پاکستان ته به سفر کوي او دا د چین په ایجنډې وړومبې خبره وه چې په پورمنه طریقه د کار لپاره دوی ته سکیورټي ورکړی شي دی وایي
دا غوې ته څه نقصان نه رسی پدې چې حالات داسې دي ترټ داسې دي چې دا ډېر لوی او دینا د چین او د پاکستان سټریټیجیک کوآپریشن چې کوم دی یا یو بل سره چې مرسته ده هغه باندې ډیره سر پری وزي نو د خطه کې داسې گیم سپایلر شته چې هغه به داسې نان سټیټیک ترز یا ترګری یا وسلوال قوتونه استعمالوي چې هغه ته چین ته نقصان ورسوي د پاکستان د کاریډور ته نقصان ورسوي نو دا هغه د پاره به دا ټاسک فورس د ټولو ناول او ضروری خبره او دا د چاینا په ایجنډا باندې رومبای خبره وه
په یو بټالین او په یو سیول آرم فورسز وینګ کې سمره اهلکاران وی په دې اړه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر سیاتوی
تقریبا چې یو بټالین کې زمونږه رفلی وای چې 800 پوری ونیم 900 پوری افراد وی او دا سی وینګ چې کوم دی نو هغه تقریبا چې الیشپک سو رفلی پاره کې وی نو دا چې ټول راوخلی نو یو ډیویژن فوج نه زی جوړیږي په دا افرادی قوت سره او دا دینه معلومیږي دا سی چې را کو دوی یو یو کمپنی ورکاین نو کم اس کم 50 شپږ زوینو کې دوی د حفاظت مستقرونه جوړول شي چې پاغه باندې یو ټایم کار کېدل شي
وزیر هدیوی د منصوبه بندي او د ترقی وفاقي وزیر احسان اقبال دوه ورځې مخکې ویلي وو چې په دې پروژو کارکونکو د چین ماهرینو او د انجینرانو حفاظت لپاره به سخت سکیورټي تنظیمات کیږي او یو خصوصي فورس به هم جوړیږي
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوری دلے، اولی دلے شے او سرزو د یو بل ریپورت طرف ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف با د سعودي عرب له مشرانو سره په دوړخیزه تعلقاتو د یمن په شخړه خبرو لپاره سبا د سعودي عرب دوره کوي د وزیر اعظم د دې دورې په حق لا په پاکستان کې کارپوهان سوایي د احمد الله په دې ریپورت کې اورو
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه معز طارق مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د خپل دورې پر مهال د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز نه علاوه نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي او ورسره به په دواړخیزه تعلقاتو او خصوصا د یمن په صورتحال خبرې اترې کوي په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب سفر په حق لا څه نظر لري د بارانو چارو کارپو او پخوانی سفیر عامر عثمان د وزیر اعظم دا دوره مهمه بولی او وایي
وزیر اعظم دا دوره کومه دا ډیر ضروری دا او ډیر په خو وخت باندې کیږي ځکه چې سعودي عرب چې کوم دی غي سره زموږ تعلقات له ټول دنیا د ملکونو نه بالکل بل شان دي د روم په شان د تعلقات دي غي په هر وخت کې زموږ مدد کړی دی نو دا لږ غونې دا چې په یمن معاملې کې څنګه غونې راغلي دا د هغه لپاره دا ډیر ښه فیصله دی وزیر اعظم چې هغه خپل لاړ شي او غي خبر کی چې موږ دا کوم سټینډ اغسته دي د دې وجه صدا او زموږ بالکل دا یقین دی چې
سعودی عرب چې دې سپیشلایزیشن ورکی په هغه باندې وا هغه مطمئن شي.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې د پارلمان د فیصلې وروسته وزیر اعظم له په فوري توګه د سعودي عرب دوره کول پکار وو.
یمن په مسله باندې د سعودي عرب د پاکستان او د نور عرب ملکونو میس کې سره غلط فهمانی پیدا شي، پاکستان غواړي چې د سعودي عرب کوم غلط فهمانی دی یا د پاکستان پارلیمنت چې سره د کوم متفقہ قرارداد پاس کړو دا هغه نه پس کوم یو ګیله او خفګان دا غلو نو هغه د لرکولو لپاره او د سعودي عرب پاکستان دا تعلق ته نور مضبوطولو لپاره د وزیر اعظم دا دوره اخر اهمیت لري.
د یادونه دا چې په تیرو دوه میاشتو کې د وزیر اعظم دا دویمه د سعودي عرب دوره دا. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوس بلال شو جنوبی وزیرستان ته. چارواکي وایي چې په جنوبی وزیرستان کې نښته شوې ده او دغه سي ځنې هوایي بریدونه هم شوې دي. د دې پیښې تفصیل د سیلاب محسود نه اورو.
د سولی قطبی وزیرستان د مختلفو سیمونو را رسیدلو اطلاعاتو په مطابق د ځایي قبایلیانو امنیتي فورسز او طالبانو ذرایع د جنگی جزونو په بمباری په یو بل د بریدونو او په مځکه کښې خوندي بمونو د چاودېدلو په نتیجه کښې یو بل ته د ځاني مالي زیان رسولو دعوې کړې دي. په قطبی وزیرستان کښې ځایي قبایلیون وایي چې تېره شپه جنگی جزونو د قطبی وزیرستان په سیمو تورتنګي او زوای سدگی کښې په څلور کورونو بمباري وکړله چې په نتیجه کښې یې نولس بې پلوه قبایلیون چې پکښې ښځینه او وړه وړکي جنکۍ هم شاملې دي ووژل او په نقشه شوي څلور سره کورونه بېخي تباه شول. په سیمه کښې موجود یو قبایلي چې خپل نوم یې جواد نه کړه د بمبارۍ او په بمباري کښې د مرګ ژوبلې حال په دا رنګ راکړه. پدغا بریکش میں دے امنیتی فورسز دے مطبوعاتی سانگے دے چارواکیو سرا د تماس نیولو بار بار هڅه وکړله خو د پوځ د دغې څانګې د چارواکو سره مې رابطه ونه شوله. په بل پلو په سویلي وزیرستان کښې مسعود طالبون په ډېره اسماعیل خان او په واڼه کښې د امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارو چارواکي وایي چې تېره ورځ او تېره شپه مسعود طالبانو د سویلي وزیرستان په مختلفو سیمو تنګي بودینځای لړیمي لکی سار کجوري غربي بادمشاه او پښ زیارت په پوسټونو د راکټونو د ورولو سره په وړې وسلې بریدونه وکړل چې کومو تر دوو ګنټو پورې پله پسې دوام ولره او په دغې منځ کښې جنګي جازونو طالبان په نقشه کړل. د خفیه ادارو چارواکو منلی دي چې په دغه بریدونو کښې د امنیتي فورسز ټول لس سرتېري چې پکښې ځنې د نایک ساجد، سپاهي ساجد، سپاهي حنیف، سپاهي شاهد، سپاهي امیر، سپاهي اسد بلال او پښتني شبیر په نومونو پېژندل شي شامل دي. دغې ذرایع دا هم زیاته کړه چې د امنیتي فورس سرتېریو په دغې دوران کښې د کمانډر ملنګ په شمول ټول اته طالبان وواژل. په بل پلو د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود د دغې بریدونو او په دا کښې د پوځي سرتېریو د مرګ ژوبلې د پړې قبلولو سره دا هم منلي دي چې د تېرې شپې په بریدونو کښې د دوی پنځه ملګري پرارژلي شوي دي او وژلی ایک یو هم نه دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملالې
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
مشال ریډیو تاسو ته د خبري جنسې انتظامی چارواکو او د باړې د سپا قبیلې د مشرانو ترمنځ په خیبر هاوس په خبر کې په یو جرګه کې پریکړه شوې ده چې یوې اوږدې مودې پس به د باړې بازار او د غلطه تړل شوې کارخانه بیرته خلاصې شي. حکومت غواړي چې د بازار نه نوي سړکونه تیر کړي او لارې پراخې کړي، خو بیا د سپا قبیلې خلک غوښتنه کوي چې اول د دوی خپلې سیمو ته ولیږل شي او بیا د غلطه د نور کارونه وشي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکو د باړې د سپاه قبیله ترمنځ یو وګد مو د پس د مرکزی بازار خلاصولو او دلته ولاړو کارخانو د فعال کولو او د نو سړکونو د جوړولو لپاره خبرې اترې پیل شوې دي. په خیبر هاوس په خبر کې د پولیټیکل چارواکو او سپاه قبیله ترمنځ د یوې جرګې په وخت د باړې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان مشال ریډیو ته وویل چې د ځای مشرانو وینامو د باړې بازار او د بندوشو کارخانو د خلاصولو او نورو اسانتیاو ورکولو تیاری پیل کړی دی.
بدل چې څنګه مشرانو حکم کړی دی چیرې دا بازار مونږ کولو دا غي سره بچ کما الایډ نور سرویسز دی هغه بکولو هو فیکټری بکولو هو. نن مونږ پاور لومز ولر غوښتو چې دیو سره مونږ خبرو کو خپل سپیډ ورک وته کو چې سټم کولاوی چې دا غي مونږ خپل کار کړی ان شاء الله زر تر زر به د کی پیشرفت وشي. بس د وخت ټایم لاین نشو ورکولې ان شاء الله کار پی جاری دی. باڑا ماشاء الله باڑا پلان خو مونږ دا ویلو شو چې بالکل صفا ده او آرمی الته ناست ده بالکل کمپلیټ امن دی ځکه خو مونږ خلکو واپسی شروع کړي.
د باړې سپاه قبیله یو مشر حاجی نصیب پردی بیا وای چې حکومت ته دا ټول کارونه تر سره کړي خو اول دې مونږ خپل کورونو ته ستانه کړي او د سړکونو د پاره د دکانونو د ورانولو په بدل کې دې معاوضه راکړي.
مودا مکړه چې کرخوانیم کلاس کا بازارم کلاس کا حکم تمړم بای نه نه بس خپل الو کېلا او بیا چې کم روډ جوړيږي د سپوي په ایریا کې او هغه د تختابک نه روان نه متیانو نه وزي چې پتا باندې قوم سے پوئی پا کم زوی کی نقصان کی گی چیتا دے دغی جائزہ وقلی و ادرس رہے قوم مشروعان موجود بھی پا وہ کورا باندے یو یو دکان رسے دلائی آغا چی وران شی دے گی ماویزہ حق دے چی ویر کلائی شی و خلقو لا چی ویر نشکڑا آغا خلقو ارس زیش ولو
او د سپاه قبیلې یو بل مشر شاه فیصل پردی هم په دې موضوعاتو صدا سي خبرې وکړي.
مونږ دا غوښتنه ضرور کوو لکه چې بازار دیم خلاص شي او کارخانه دیم خلاص شي او ټول علاقې خو کارخانه 100% د سپاه په علاقې کېري بازار د سپاه په علاقې کېري لکه نو یو مچ کډه نو واپس کیږي کوم واپس نه بوزي نو به بازار څه فائدہ شلا نو دوه خو وی چې تاسو دا مطالبه جایز دي او مونږ به برپور ته اون کو الله حکم سره خبران کړي دو امید را کړو چې ان شاء الله زر تر زر به وشي.
یاد دی ویش د باړې بازار زیاتره برخه د سپاه او ځنی برخه بیا د شلوبر قبیلې ملکیت ته او دلته د تیر وګدې مو دی رئیس د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو کرفیو لوجې په زرګونه دکانونه او یو شمیر کارخانه بندې پرتې دي. خو اوس پوز او پولیټیکل چارواکي غواړي چې له دې بازار نه ځنی مهم سړکونه تیر کړي او لارې پراخه کړي او بیا ورته دغه مرکزی بازار هم خلاص کړي. د ذکر وړ دا چې د خیبر ایجنسی د باړې سیمه په دې وروستو کې د خیبر ون پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده او یوازې د اکاخیلو قبیلې د کډوالو ستنېدل ورته پیل شوې دي او د سپاه قبیلې نه بې کوره شو خلکو ته ویل شوې دي چې خپلې قبیلې مطلوب وسلوال دی حکومت ته حواله کړي نو بیا به خپلې سیمې ته ستنوي. خو بیا پولیټیکل چارواکي زیاتوي چې په دې تیرو څو ورځو کې سپاه قبیلې ځنې مطلوب وسلوال حکومت ته حواله کړي دي او له دې وروسته حکومت د دوی په حق لا په خپل رویه کې نرمي راوستلې ده او دوی ته به هم د نورو قبیلو د کډوالو په شان برابر حیثیت ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلاړ شو پیښور ته. د خیبر پختونخوا پولیسو اداره وایي په پیښور کې په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته یې د تعلیمي ادارو له 100,000 څخه زیات ساتونکي روزل دي. بیګا د پولیسو له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلي د سکولونو شاوخوا 100,000 نور داسې ساتونکي هم شته چې دوی به ورته زر تر زره روزنه ورکوي. تفصیل د زلان یوسفزي په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا پولیسو لخوا جاری شوې اعلامیې تر مخه له آرمی پبلک سکول پیخې راپدې خواهې د تعلیمي ادارو 100,020 ساتونکي روزلي دي او 100,610 د سکولونو ساتونکي نور هم داسې دي چې پولیس به ورته په نږدې وخت کې روزنه ورکوي. اعلامیه زیاتوي چې روزنه ترلاسه کوونکي ساتونکو کې 3,903 ساتونکي د هزاره ډویژن، 2,192 د بنو، 1,938 د مردان، 1,306 د ملکنډ، 1,009 د کوهاټ، 1,518 د ډیر اسماعیل خان او 93 د پیښور د تعلیمي ادارو ساتونکي دي. د پولیسو په وینا د امنیت په اړه د ضروري پوهې لپاره یې د شخصي او سرکاري دواړو تعلیمي ادارو د چارواکو لپاره د ورکشاپ تابعیا هم کړې وه چې پکې د خیبر پختونخوا د تعلیمي ادارې سیکرټري او د شخصي سکولونو د تنظیمونو مشرانو ګډون کړی و. د خیبر پختونخوا پولیسو په وینا د آرمی پبلک سکول پیښې وروستو تعلیمي ادارو ته د ورپېښو خطرونو له وجې دغه ساتونکو ته د څه قسمه ترهګریز بریدونو د مخنیوي بنیادي روزنه ورکړې ده. یاد دې وي چې تېر کال دسمبر په 14 نیټه پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو برید کې نږدې 150 زده کوونکي او استادان ووژل شول. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د زلان یوسفزی رپورټ تاسو اورېدو. اوس بلاړ شو بلوچستان ته. د بلوچستان اسمبلی غړو د سې شنبې د ورځې په غونډه کې د صوبې د صحت له څانګې غوښتنه کړې ده چې په کلا سیف الله کې له مرموزې ناروغۍ څخه د مړو شوو ماشومانو د مړینې د پلټنې لپاره د یو داسې کمیټې جوړه کړل شي چې پې د دې ماشومانو د کورنو باور وي. خدای نور ناصر پرې رپورټ لري.
په کوټه کې د صوبای اسمبلی په غونډه کې د اسمبلی یو شمېر غړیو د صوبې د سیاحت د څانګې په چارواکو او ډاکترانو سختې نیوکې وکړې او ټولو په یوه غږ غوښتنه وکړه چې د کلا سیف الله په پیتاو باتوزی کې له مرموزې ناروغۍ څخه د مړو شویو ماشومانو د مړینې د پلټنې لپاره دې یوه داسې کمیټې جوړه شي چې پرې د دوی په خبره د مړو شویو ماشومانو د کورنیو باور وي. په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ښځینه غړې عارفا صدیق ویل د سیاحت د څانګې لخوا پر جوړې شوې کمیټې باندې د مړو شویو ماشومانو د کورنیو باور نشته او بله کمیټې دې جوړه کړل شي. تر دې وروسته د دغه ګوند صوبایي وزیر نواب ایاز جوګیزی بیا وویل آیا دوی کلیوالو سیمو ته ډاکتران استوي او که د ډاکترانو په جامه کې قاتلان؟ زما په فکر که تر دې درملو خلک خاورې وخوري نو ښه به وي. دا څه ډول درمل موږ پر خپلو خلکو خورو؟ دا درمل چیرې جوړیږي یا دا له کوم ځای څخه اخیستل کیږي؟ آیا موږ د ماشومانو د وژلو لپاره قاتلان هلته لیږلي او که مو د هغوی د ژغورلو لپاره ډاکتران استولی دي؟ دا موږ کومې خواته روان یو او څه کوو؟ صوبایي وزیر نواب ایاز جوګیزی د اسمبلی غونډې ته زیاته کړه د کوټې سنډیمن روغتون د صوبې تر ټولو لوی او فعال روغتون دی خو د ده په خبره هلته هم دای له شرمه ورتلی نسی. زه له شرمه دې روغتون ته نسم ورتلای او چې ورسم نو سخت خفسم. موږ خو به خپل ماشومان سی ایم ایچ ته یا آغا خان روغتون ته د درملنې لپاره یوسو، لاکن د غریبانو ماشومان چې دې روغتون ته یې راوړي کوم حشر یې کیږي؟ نواب جوګیزی، زمرک اڅکزی او یو شمېر نورو غړیو د کلا سیف الله په پیتاو باتوزی کې د 5 ماشومانو پر مړینه سخت خواشینی څرګنده کړه او غوښتنه یې وکړه چې که چیرې دا ماشومان د شری د مخنیوي له واکسینو مړه شوي وینو د زیمهوارو پر ضد دي ژر تر ژره سخت کاروایی وسی. خو د صوبې د صحت وزیر رحمت بلوچ بیا د اسمبلی غړیو ته باور ورکړ چې د لومړنیو پلټنو له مخې دا ماشومان د شری د ناروغۍ ضد له واکسینه نه بلکې له مرموزې ناروغۍ مړه شوي دي. لما سره دا ټول ریپورتونه ستا چې دا سینه ده لکه تاسو چې وایست، لکن لبه د مرغه ځینې خلک د ماشومانو په مړیو هم سیاست کوي. د لومړنیو پلټنو له مخې داسې هیڅ شواهد نشته چې دا ماشومان دي د شری ناروغۍ ضد له واکسینه مړ سوي وي. بله خبره ده چې دا واکسین نه موږ اخیستی او نه یې اخیستلی سو، بلکې دا د صحت د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او لخوا مشترکل کیږي چې په ټوله صوبه، ټول پاکستان او حتی په ټوله نړۍ کې ماشومانو ته ورلګیږي. د ویل ورده چې په بلوچستان کې د شری ناروغۍ ضد دولس ورځنی کمپاین پیل شوی چې د همدې کمپاین په جریان کې د کلا سیفلا په کلي پیتاو باتوزی کې د یوې کورنۍ پنځه ماشومان له مرموزې ناروغۍ څخه مړه شوي، چې کورنۍ یې تور پورې کوي چې ماشومان یې د شری ناروغۍ ضد له واکسین مړه شوي. خو ډاکتران، د صوبې د صحت څانګه او چارواکي بیا وایي له دې واکسینه کوم ماشوم وفات کېدلی نشي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. او اوس په پیښور کې د ماسپخین درې نیمه بجې وشوې، د مجید بابر نلن خبرونه اورو.
د پاکستان پوسټ په هیواد کې د چین د پروژو د امنیت لپاره د ځانګړي پوځي څانګې جوړولو اعلان کړی دی. د پوځ امریکو دفتر آی ایس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل د پروژو او د چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په مخه دا نوې څانګه به د پوځ له نهو بټالینونو جوړوي چې مشري به میجر جنرل کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به په یوردنی دوره سبا د زیارت پر سعودي عربستان ته ځي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه عماس طارق مشال لیلو تن نو ویل چې وزیر اعظم نواز شریف د خپل دورې پر مهال د سعودي بادشاه سلمان عبدالعزیز سره ملاقات کوي. په دې دوره کې به ښاغلي شریف سره د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ملوي. د خیبر پختونخوا د پولیس اداره وایي په پیښور کې پر سکول تبدیل وروسته یې د تعلیمي ادارو له لس زره څخه زیات ساتونکي روزلي دي. په ننګرهار کې په دوو بېلابېلو بمي چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د ننګرهار ولایت ویاند احمدیا عبدالدی مشال لیلی ته وویل نن سهار په بهزود ولسوالۍ کې د سړک غاړې خښ په بم په چاودنه کې د یادې ولسوالۍ مرستیال سارنوال غلام حیدر حیدری او د ډرایور وژل شول. بلخوا په کامی ولسوالۍ کې دوه کسان ژوبل شوي دي. د دواړو پیښو پرچانه ده منلې. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن د ننګرهار، خوست، غزنی او بدخشان پیښو په غبرګون د زیارت او جمعې پر ورځ ماتم اعلان کړی دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د روس لخوا ایران ته لدمکې په فضا کې د هدف پوښتونکو توغندو ورکولو پریکړې په اړه اندېښنې کم ارزښته بللې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیر وایي د تیر اونۍ په پای کې د لیبیا له ساحل سره نږدې د کشتۍ ډوبېدو په پیښه کې له 800 زیات کډوال ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسي او ملاتړو ته د شلو کلونو بند سزا په اورولو اندېښنه څرګنده کړې.
مشال لیډیا تاسو ته د مجید بابر نملن خبرونه واریدل. اوس وخت شوه دی د اونیس پروګرام د رنگونو نړۍ د خبرونه ګل ایاس جوړ کړی. درازه چې ورته غوښ شو
د مشال لیډیا اونیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاس سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدلا له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا یوې خلای کمپنی سپیس ایکس خلای مرکز ته د سامانونو وړلو لپاره فالکن جاز لیږلې دي.
The Falcon soars from its perch toward the International Space Station, carrying Dragon and new science for the one-year crew.
د فالکن نهم راکټ د فلوریدا نه خلا ته خپل الوت اپیل کړو. د دې نوړان د سپیس ایکس کمپنی د نورو راکټونو ازموینه هم کړې ده. د کمپنی بشر په ټویټر باندې د دې تصویرونو خبره کړې دي چې پکې ځینی ټکنیکی خرابې موجوده وي. د کمپنی په وینا یو څو ورځو کې به د دغه ازموینې ویډیوګانې هم خبرې کړي. فالکن نهم راکټ چې خلای مرکز ته ډراګن نومي کیپسول وړي، اوږدوالی 200 فټه دی. په دې راکټ کې شاوخوا 19.5 کیلوګرامه وزن بار دی چې پکې خوراک، جامې او ساينسي آلات شامل دي. د دې ترڅنګ ستور مزلي د خلای جاست زکه هم لیواله دي چې په دې کې د کافی جوړولو ماشين هم شامل دي. د کافی دغه ماشين په خلای مرکز کې موجود دی. اټلی ستور مزلي لپاره لیک ډول کیږي. د دې نوړاندې فالکن نومي راکټ تجربه ناکامه شوی و. سپیس ایکس کمپنی په هغو کمپنو کې شامل ده چې ناسا ادارې لخوا خلای مرکز ته سامان وړي. سپیس ایکس کمپنی د یو قوي راکټ د جوړولو په پروژې هم کار کوي چې پکې 20 انجنونه لګیدلې دي او د دې ازموینه به د روان کال په اخیره کې کوي. ساینسدانانو په مریخ سیارې د اوبو موجودګۍ ځینې ثبوتونه راغونډ کړي دي. ساینسدانانو ویلي دي چې په مریخ موجود کیراسټی خلایي ګاډي له دغه سیارې څخه د اوبو د موجودګۍ ځینې شواهد راغونډ کړي دي. دوی وایي په مریخ سیارې په ژمي کې په مایع حالت کې د اوبو موجودګۍ مشکل وي، خو په سطح موجود د مالګې له وجې درجه حرارت کم شي، نو د دې له وجې مالګینه ته یا سطح جوړ شي. د دغه شواهدو نه دې اندازو ته نور تقویت میلاویږي چې په مریخ سیارې په لویو کندو کې اوبه بهېدي. د نوي شواهدو په اړه نیچر نومي مجلې کې تفصیلات خپاره شوې دي. ساینسدانان وایي چې د مریخ په سیارې موجود مالګه د اوبو بخارات خپل ځان کې جذب کوي او د دې له وجې مالګینه سطح جوړ شي. د دغې مالګینې سطح درجه حرارت منفی اویا سانتي ګریډ وي او د سخت یخنۍ له وجې ژوند پکې ناممکن وي، خو ساینسدانان په دې اندي چې د مریخ سیارې 15 سانتي متر لاندې درجه حرارت زیات وي، نو په هغه ځای کې د ژوند اثراتو د موجودګۍ شره زیاته ده. د امریکا خلای ادارې ناسا د یوې سیارچی نوم د نوبل جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی په نوم ایښودې دي. دغه سیارچی په اړه ویل کیږي چې دا د پرنټر ټونر یعنی د سیاهي په شان تور ده او کېدی شي چې ملالی یې چرې هم نه ګوري، خو د دې موجودګي یو غوره خیال دی. دا وخت ملاله په برتانیا کې ده او په پاکستان کې د جینکو تعلیم لپاره مبارزه کوي. د ملالی په نامه سیارچی ټوله رغبه 4 کیلومتر ده. دغه سیارچه د مریخ او مشتری سیارو ترمنځ ده او د لمر سترګې ګیر چاپیر په 15.5 کالو کې چکر مکملوي. د هند وزیر اعظم په ټاټوبي کې د چای یو دکان د سیلګرو د ننداري مرکز جوړ شوی دی. په سیاست کې قدمي خودونه وړاندې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په ګجرات کې د چای په یو دکان کې کار کو. اوس د ګجرات په ویدنګر کې د وزیر اعظم کور سره نږدې د چای یو دکان دی چې د سیلګرو د توجه مرکز جوړ شوی دی. د غزای د سیلګرو لپاره د تفریحي مقام حیثیت اختیار کړی دی او د سیلګرو ډیر رشوم پیوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د چای والا خبره ډیر زیاته مشهور ده. په دې وروستو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هند په سفر کې ویلی وو چې چای په چرچا.
Mr. Modi, thank you for hosting me, including our chai pe churcha. We need more of those in the White House.
د دې ترڅنګ د هند وزیر اعظم نریندر مودي هم د ملاقات په موقع په خپل ولسمشر اوباما لپاره چای جوړ کړی وو. د کمپیوټرو جوړولو مشهور کمپنی آی بی ایم د فټنس لپاره جوړونکو ماشينونو او اپلیکیشنز د مقبولیت له وجې د صحت په اړه معلوماتو پوهاوی لپاره یو یونټ جوړ کړی دی. د دې یونټ نوم واتس آن هیلث دی. په دې کې د معلوماتو جمع کول لپاره یو محفوظ ځای جوړ کړ شوی دی چې دا به تجزیاتي ټکنالوژي ورکوي. په دې هب کې د صحت په اړه تشخیص یا د تندرستۍ په اړه صارفین په وخت خبروي. دغه معلومات به د صارفینو د اجازه وروسته ډاکټرانو او انشورنس کمپنیو ته لیږدول کیږي. آی بی ایم د دې لپاره اپل کمپنی سره په ګډه کار کوي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم فیورس 7 په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 800 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم هوم دی. فلم هوم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 250 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سندریلا دی چې تر اوسه پورې د 250 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم فیورس 7 په لومړي نمبر دی. فلم هوم په دویم نمبر دی او په دریم نمبر فلم دی لانګیسټ رائټ دی. بلخوا د هند په باکس آفیس کې فلم ایک پہلی لیلا په لومړی نمبر دی چې د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم درم سنکت می او په دریم نمبر فلم ڈیٹیکٹیو بونگشی دی. د ہالی ووڈ مشہور ٹرمینیٹر سیریز نوی فلم جینیسس با د جولائی په لومړی نیټه نمائش لپاره وړاندې کیږي. په فلم ٹرمینیٹر کې مشهور اداکار آرنل شوازنیگر کار کړی دی. تر دې وړاندې ٹرمینیٹر فلمونو سیریز په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبارونه کړی وو. په نوی ٹرمینیٹر فلم کې ایملی کلارک، جے کوٹنی او جے کے سائمنز هم کار کړی دی. فلم ٹرمینیٹر جینیسس نوی ٹریلر هم خپور شوی دی.
It is nice to meet you.
I've been trying to teach him to blend in. I know it needs work. John.
Hi, Mom.
How can you be here? What are you doing?
John!
What have they done to my son?
Survival is what you taught me.
Get out. Not machine. Not man. No more.
I can't leave him.
Whatever they did to John, we need a reversal.
Everything's changed. We are humanity's last hope. Load up.
I've been waiting for you.
Gotta get him off me!
I'll be back.
What?
قسم د هالی ووډ فلمونو د ووډي سیزن شروع کیږي او په دې موده کې د سینما مینوال چې تر ټولو زیات فلم ته انتظار باسي هغه دی ایونجرز ایج آف اولټران دی. په دې فلم کې ټولو سوپر هیروز کار کړی دی. په دې فلم کې آیرن مین، هلک، کیپټن امریکا، تھور او نور د مارول کمپنی سوپر هیروز شامل دی. د دې فلم نوی ټریلر خپور شوی دی. فلم ایونجرز ایج آف اولټران به د مئی په لومړۍ نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Designed to save the world. People would look to the sky and see hope. I'll take that from them first. There's only one path to peace. Their extinction.
Try to create a suit of armor around the world. But I created something terrible.
Artificial intelligence.
It's called the Ultron program. I'm sick of watching people pay for our mistakes. Isn't why we fight so we can end the fight and go home?
Well, you amazingly failed.
د هندی سینما مزایه اداکارانو ارشد وارسی او جیکی نوی فلم ویلکم ټو کراچی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې دوه ملګری غواړي چې امریکا ته لاړ شي خو په غلطۍ سره د پاکستان کراچی ښار ته لاړ شي. د دواړو سره پاسپورټونه هم نوي. دا فلم به د مئی په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا یو مزایه فلم دی.
ویزا تو ایئرپورټ کې لگتا ہے پاگل ہم لوگ بورڈ سے جائیں گے بورڈ سے
شام میں بہت اندھیرا ہے مر گئے ہیں کیا
دیکھو معلوم ہے ہم لوگ کدھر ہیں
کدھر
کراچی پاکستان
پاکستان والا کراچی
بہت وقت پہ چھٹی ایسے کیسے بند ہو سکتا ہے یار کیا پاکستان میں بھی انڈیا کا بھی
کیا نام ہے تمہارا
یہ گونگا ہے گونگا ال اتفاق
اور تمہارا نام کیا ہے
شمی ال متفق اس کی شادی نہیں ہوئی میں ڈاکٹر نہیں ہوں ہم لوگ پاکستانی نہیں ہم لوگ ہندوستانی ہیں ان کراچی without passport without any document
uncle aap youtube mein dekho
youtube pakistan mein ban hai
kya
skype ban
whatsapp
ban
uncle aapke ghar pe 3g hai kya main to bol raha hu gadwa lo bahut paise bachenge sab kuch to ban hai
د هندی سینما مشهور اداکارانو آر مداون او کنگار ارناوت نوې فلم تنو ویټس منو ریټرن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د تنو ویټ منو دویم فلم دی. دا یو مزایه فلم دی. دا فلم به د مئی په 29 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
احمد شاہ زمی جوڑا کڑے درازے چورتا
میڈیا او ځوانان د مشال رادیو پونی ز خبرونه میډیا او ځوانان کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د خبريالانو د ژغورنې د نړیوال کمیټې تر مخه په نړۍ کې د 1920 کال راهیسی 1080 خبريالان وژل شوی چې څلويشت یې واضې په 2014 کال کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پاکستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په زیات شمیر کې خبريالان یا خو پکې وژل شوی یا هیواد پریښودو ته اړ کړل شوی دی. میډیا او ځوانان نن خبرونه کې خبريالانو ته دور پیښو خطرو او د عاملینو او لاملونو په اړه بحث شوی دی. په پاکستان کې د ځینو موضوعاتو په اړه د خبر پیدا کولو یا پیښو د پوښښ پر وخت خبريالان له یو شمیر ستونزو سره مخامخ کیږي. یو شمیر پاکستانی خبريالان نظر لري چې د حساس موضوعاتو په اړه د خبر جوړول پر وخت یا وروسته د پاکستان د ریاستي ادارو او استوالو ډلو ترڅنګ د ځینو سیاسي تنظیمونو لخوا هم ستونزې ورته جوړیږي. د پاکستان د انګریزي ژبې لورسپانې د نیو سر کارکونکو ځوان خبريال دلاور جان وایي چې یو شمیر داسې سیمې دي چې په اړه په اسانه قرار راپور نه نس جوړولای.
په دې صوبه کې زیاتره علاقې د تلو قابل نه دي، یعنی بند دي د صحافیانو لپاره. فټاکه وګورئ، دا خو د بیرونی میډیا لپاره خو بالکل بند دي. خو زمونږ لپاره چې مونږ پښتانه یو او په دې علاقې کې یو، مونږ هم نشو تللی هلته. نو مکمل آزادانه موومنټ خو نشته. ستا ته هلته تللی نشي، انفارمیشن نشي کریکټ کولی. کوم ته چې هغه وار زون ویلی شي یا فیلډ ویلی شي، هغه زیاته ته تللی نشي. او که فرض که څوک ځي، نو دوه طریقې دي. یو خدا ده چې ته به د آرمی سره ځې، ایمبیډ کې بزان پاغی طریقہ عوام بہت تر آرمی چھ سوئی یا داغی دا مرضی بہ رپورٹنگ کے لکھا خطہ کم زی تپریدی نو آغی تب تزی اول تب کوالے شید اخپل مرضی یا آزادانہ رپورٹنگ نشے کوالے. او دویم طریقہ دا چھ تر ریس کوالے او آرمی خبر نہ کی نور آرگنائزیشنز خبر نہ کی او پخپلا لاڑے. نو ریس خدا دے کہ جوندیرا لے جوندیرا لے کہ جوندیرا نہ لے نقصان دا تو رسے نو دایو دا پکشتا دے.
د پاکستان د جیو ټی وی مشر خبريال حامد میر هم ورته نظر لري او وایي چې پر فاټا سربیره د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په یو شمیر برخو کې خبرونه سته، خو د پاکستان د ریاستي ادارو او وسلوالو ډلو د ویری یا بندیز له کبله څوک نسی راغونډولای.
پاکستان آزاد میڈیا ہلتا رسائی نہ لری. نو دا پاکستان چکم قبائلی سیمہ ده، په دې کې وسلوال او د پاکستان ریاستی ادارات دواړه د آزاد میڈیا د موجودګۍ خلاف دي. همداراز د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ځنو برخو کې یو شمیر خبرونه شته، خو د وسلوالو او ریاستي عناصرو له وجې څوک رپورټ کولای نشي. نو زه به دا وایم چې د پاکستان له نیمې نه زیاته برخه کې یو غیر اعلانیا سنسرشپ لګیدلې، کوم چې د جمهوریت او پاکستان دواړو لپاره ښه نه دی.
په پاکستان کې د پوز او استخباراتي ادارو په اړه پټ معلومات یا د هغوی د پلانونو او عملیاتو ترڅنګ په بلوچستان کې د بلوچ بیلتون پالو موضوع، د وسلوالو او فرقیزو ډلو فعالیتونه او د ځینو سیاسي ګوندونو په اړه خبرونه ورکولو د یو شمیر خبريالانو ژوند اخیستی دی او ځینې بیا له نورو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دلاور جان وزیر وایي د استخباراتي ادارو او پوز لخوا وخت په وخت ګواښونه ورته کیږي او آن یو ځل خو بندي سوی هم دی.
سواد چې کوم اپریشن ہو یا پدیر کی یا دوڑا دیرو نو یا بنیرو دا تقریبا ټول ما کور کړی په خپل خو لکه دا شپږ بو کالو کې ماته د وسلوال له طرف نه هیڅ تھریټ ډایرک نه ملو شوی چر دغه طرف نه خفغان ضرور شوی دا چر په یو خبر یا په بل خبر خفای چر دا داسې نو پکار داسې پکار یا زمونږ داسې ونه شول البته د ایجنسیانو طرف نه او یا د آرمی چې کوم دغه دی دغه طرف نه وخت په وخت باندې دمکانیو ملو شوی دی وخت په وخت باندې خفغانی زارم شوی دی او یو پیر په کې چې کوم دی نو زه یو شپې لپاره بوتلم نو دا دغه دغه شته وسه مونږ ته مشکلات شته وسه مونږ خپل ځان ډیر انسیکیور فیل کوو بل دا چې داسې د دغه خطرو د وجې نه داسې رپورټونه چې هغه زموږ سره یي خو مونږ ته مونږ ګڼو چې په دې کې زموږ خطر کې دی شنو مونږ نه شو ورکولای نو سیلف سنسرشپ پالیسیز پکې راشي زموږ پروفیشنل استطاعت چې کوم دی نو هغه کوم دوه خبرم پکې راشي
دلاور جان وزیر یوازنی خبریال نه دی چې د دا ډول حالات سره مخامخ کیږي بلکې یو شمیر نور خبریالان هم دي چې له حالاتو سر ټکوي پر حمید میر باندې په کراچي کې د 2014 کال په اپریل میاشت کې وسلوال برید وسو چې په نتیجه کې نوموړی سخت ژوبل سو تر برید وړاندې او وروسته نوموړی ویلی و چې په دې کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لاس وو نوموړی وای اوس هم ګواښونه ورته کیږي
زخو اوس هم له دړکو سره مخامخ یم وزیر اعظم د ټول قام سره جمعنه کړی و چې په ما د شوی برید په اړه به د کمیشن تحقیقاتي ریپورت په دریو میاشتو کې راشي خو د نه میاشتو تیرېدو باوجود هم دغه ریپورت نه دی راغلی زمونږ ټي وي چینل ته هم ډیر مشکلات دي او څو ورځې وړاندې په کراچۍ او لاهور کې زمونږ د ټي وي چینل نشریات بند کړی شوی وو ما ته د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو لخوا خطر ده څو ورځې وړاندې د لال مسجد شهدا فاونډیشن زما خلاف بیان جاری کړی وو خو موږ به بیا هم خپل کار کوو ځکه چې په پاکستان کې یوازې زنه يم بلکې په سلګونو خبريالان دي چې له دا ډول حالاتو سره مخامخ دي
په پاکستان کې په داسې حالاتو کې خبريالان بیا څنګه پر حساسو موضوعاتو کار کوي په پېښور کې خبرياله انیلا شاهین یې په اړه وایي
تر سره د پولیسو غرمانو چې کوم سنسټیو ریپورت وینو زه پوره کوشش دا کوم چې دا غي د بار چې زمون کم سور شوی دا غي سټوري پوره کول کې چې کوم مواد مونږ ته پکاره نو زه هغه پوره پیدا کم ځان تا او کنه دا سې سټوري وی چې غلک د انیر کې دونه پسته ماته داسې لګی چې لکه دا زما خلاف پلی شي لکه مطلب ون سایډ سټوري وي تاسو ویل شي نیگیټیو دا غي سرات وي نو یا خو ته انګل بدلو او یا بیا پوره کوشش کو چې هغه چاره دوه فریقین نو دا غي پوره کمنټس هغه کې واخلو یا چې کوم سټیک هولډرز وي لکه ګورنمنت ته یا کده طالبانایزیشن والے سره سټوري ودا غوي فریقان لکه چې څنګه موقف یې پکې خلو ما چې کل سواد کې کار کولم کډیر ایشوز داسې مخه تراغلو چې هغه کې مونږ ته حالت خرابې دو لکه ما انټرویو داسې کړو چې هغه پکې پسواد کې زما نوغه انیر کېدو کې مونږ ته پرابلمز جوړې دل کل کل داسې وی چې مونږ سټوري وکړو ال تکې رپورت جوړ کو خو یا خو چې مونږ واپس خپل ځای ته راشو نوغه انیر کو چې به مونږ په غزه کې یو مونږ ته نقصان زیات وي دا شانتې چان بيبي چې کومه کیسه و چې پسواد کې کلم کار کولو نو مونږ ال تکې د زنانو د حقوق حواله سره چې کوم رپورت جوړول مونږ نشو انیر کولم بیا په خبر نه نانی ارکل او ډیر داسې رپورټس د سواد بمزویم لکه ما خیبر ایجنسی کې جوړ کړو ماته اغوا برې تاوان د پاره یو سوري اکړې وا چې د خیبر ایجنسی کې کوم غرونو کې دا غارونه دی جوړ کړی نو هغه کې د خلکو سي نو ماته دا سټوري راکړې شو باقاعده پدې مونږ کارم کړو خو بیا چې هغه هډ افس کې کته شنو غوي چې نه دي کې زمونږ افس کسانو ته خطر جوړې دي شي نو ډیر داسې سټوریز چې هغه بیا مونږ هم نه چلو زیات تر کوشش مونږ دا کو چې لکه سټوري داسې وي چې مونږ په خپل سیفټي حفاظت
په پاکستان کې خبريالانو ته دور پیښ ستونزو په اړه ډیر څه لیکل سوي دي د ریپورټینګ انډر تھریټ یا تر خطر لاندې خبريالي په نامه د کتاب لیکوال او شنونکي عدنان رحمت واي لتیرو 12 کلونو راهیسې په پاکستان کې یو سلنه خبريالان وجل سوي دي نو موري د عاملینو په اړه زیاتوي
انټل 3 ایئرز اګو دی پرایمری تھریټ اکټرز ور militant groups
tar dre kalun wlande dalake warkun ke bunyadi anaser waslawale dalwe pa hagwi ke riyasati dale ghair riyasati dale aw firqiza aw mazhabi dale shamilwe kho us mugwino che da pakistan security establishment ham pa de class lari pa de sarbera siyasi gunduna ham pa class lari
finding that political parties are being involved
په پېښور پونتون کې د ژورنالیزم په هنځي شوونکی ډاکټر فیض الله جان چې خبريال هم پاتې سوی دی وای کله چې پر استخباراتي دارو یا پوز سخت نیو کې وسی چې په هغه سره د دوی اداره په څنا څ ډول اغیزمنه کېدلای شي نو بیا هغه خبريالانو ته ستونزې جوړوي
وراډي کې سونه موږ قدر په پاکستان کې براشه جنستان او چلے شو او د یوم تر اوسه پوری پوره انکوایری نه ده شوی خو د ټول په اړه کې دا ویل کیږي چې د دې په مرګ کې د دې په غیبولو کې د دې تختولو کې پاکستانی انټيليجنس ایجنسی چې کوم دی هغه شامل لکه هغه کې د ټول مشهور کیس چې اچھا خبر ورکړو چھے پاکستان نیوی اور پاکستان آرم فورسز کے القاعدہ ڈیر رانوتے دے تجم شہزاد نو سلیم شہزاد اچھت کرے شو اور دو درے ورز پس چھے دے مر پری وطن نو ترو سے چھتے یہ انکوائر رپورٹ نہ دی ویلی خو لکا مختلف ادارے یا چکم دینو اخبارو نگو تنی سی دا پاکستان انٹیلیجنس جاسوس تھا چدا لکا دی اچھت کرے ہو اور دی وجہ دو بھائی ادا سے طرف تا اشارہ کرے ہوا چکم اس ٹک ثابتی گی نو دا سے قسم خبروں نے چراشی بیا پا بلوچستان کی خوی بل قسم کی سراوان دا نو دیکھی شک نشہ دے چھے اخبارات یا جرنلسٹان چکم دینو آغا انٹیلیجنس ایجنسو مبارک سکئی نو مسئلے طور تو جڑی
په پاکستان کې د کار پر وخت له ستونزو او د مرګ له ګواښونو سره تر مخامخېدو وروسته یو شمیر خبریالانو دغه هیواد پریښیدي. په کوټه کې آلمان غږ رادیو سره کار کوونکی افغان خبریال حبیب الرحمن تاثیر یو له هغو خبریالانو څخه دی چې د مرګ له ویرې په 2014 کال کې افغانستان ته ولاړی. نوموړی وایي له ځینو نامعلومه ټلیفون شمیرو څخه ورته د مرګ جدي ګواښونه وسوه چې بیا دې ته اړ سو چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای افغانستان ته ستون سي. دا حبیب رحمان تاثیر په څیر د خیبر پښتونخوا له بنیر سره اړ لرونکي خبریال نور بادشاہ یوسفزی هم په 2014 کال کې دې ته اړ سو چې پاکستان پریږدي او جرمني ته ولاړ سي. نوموړي په کراچي کې به اردو ژبي ورځپاڼې جامباس لیکل کول چې د وسلوالو ډلو لخوا د مرګ ګواښونه ورته وسول. په پاکستان کې پر مرکزی او صوبایي کچه باندې د خبریالانو یو شمیر اتحادیه جوړې دي چې د خبریالانو د حقوقو لپاره کار کوي. دا چې دین خبریالان ولې خپل اتحادیو یا امنیتی چارواکو سره د خپل ستونزو د هواري لپاره تماس نه نیسي. خبریال نور بادشاہ یوسفزی وای په دې کار سره ستونزه نور هم زیاتېدله.
ما خپل مسله له هیڅ سره خوم نه شریک کړی په وجه د دې چې ما چې د دین مخکې د خبریالانو پته و چې کم خبریال هغه د هر چا سره خپل مسله شریک کړی دا غو مسله له کومې دوه په ځای نور خوم زیاتېږي دا غو هیڅ مدد نشي کولای که زیات کم خبریال کنځي لا هغه مدد کوي نو راوځي په لوډ باندې مذاکره وکړي کنه کوم پولیس ته وویل نو هغه درته بیا ځان نه وایي سبا راشه بل ورځ راشه بل دا چې ما بیا نور هم یاره ظاهره ولکه زه چې د دې سره رابطه وکړم نو هغه سره به زما خبر نور هم خطرناک شي نو په دې وجه زه خاموش پاتې شوم او لاغ زین راغلی یم.
یو شمیر ځپل سوي خبریالان په دې نظر دي چې په پاکستان کې دننه د خبریالانو اتحادیو څه ډول اغیزناک رول نه دی لوبولی. آیا د خبریالانو نړیوال اتحادیه د دوی د ستونزو په هوارولو کې څه ډول مرسته کړې ده او کنه؟ په امریکا کې میش د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د سویلي آسیا مشر باب ډیتس وای چې په وار وار د پاکستان له یو شمیر حکومتونو سره د خبریالانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو لپاره خبرې کړي خو د ژمنو سربیره څه بدلون نه دی راغلی.
We met with Musharraf's government, we met with Zardari's government, now we've met with Nawaz Sharif's government.
موږ د مشرف له حکومت سره ولیدل بیا د زرداری له حکومت سره او اوس مو بیا د نواز شریف له حکومت سره خبرې وکړې. دوی ډېر ژمنې وکړې خو په حقیقت کې ډېر کم ژمنې تعقیب شوې. د حکومت لخوا موږ په دې برخه کې حقيقي ژمنتیا نه لیدلې چې د هغو پیښو په اړه عدالتي عمل وکړي چې له کبله خبریالان تر برید لاندې راغلي دي. زه فکر کوم چې خبریالانو ته پکار ده چې له خپل ادارې سره خبرې وکړي چې د خطرو د مخنیوي لپاره انتظام وکړي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې اوس مهال خبریالان له یو شمیر خطرو سره مخامخ دي راتلونکي به څنګه وي؟ خبریال دلاور جان خوشبینه نشکاري.
حالات چې کوم مونږ یې نو هغه ډېر خوشگوار نه دي، هغه ډېر حوصله افسانه نه دي. مطلب ایجنسیانو د فوج او د وسلوالو طرف نه هغه ته دړکې شته، هغه وجل کیږي، د هغه کیسونه چې کوم دی نو هغه نه اورېدل کیږي، د هغه چې کوم قاتلان دي هغه بغیر د سزا نه ځي، هغه سیس چې کوم دی هم ختم دی. بل په میډیا کې هغه ډیویژن چې کوم دی نو ډیویژن هم پکې ډېر زیات ښکاره دی، هغه دی وسوسنو میاشتو کې راغی نو هغه هم پکې ډېر ښکاره دی. کله ته یونایټیډ نه تخپل کاز چې کوم دی نو بیا سپورټ کولای نه شي هغه شانتي.
بلخو حمید میر وای بری به د دوی وی کڅم اوس دوی لستون سره مخامخ دي خو هله من دي چې یو خوندي او روشانه راتلونکي ولري.
When I was attacked and I was lying in a hospital, I was receiving messages from the establishment.
کله چې پر ما بریدو شو زه په روغتون کې داخل کړم نو ماته د پاکستانی استابلیشمنت لخوا پیغامونه راتل چې زما کیسه نور پای تر رسیدلې او زه نور په هیڅ ټی وی چینل نشم راتلې او زه باید پاکستان پرېږدم. ما ته دا هم ویل شول چې جیو ټی وی به نور بند وي، خو ما په پاکستان کې د پاتې کېدو پرېکړه وکړه. نه یوازې زه بیرته رالم، بلکې جیو ټی وی هم بیا پیل شو. بل پلو څو میاشتې مخکې ما ته وویل شول چې په پاکستان کې د جمهوریت دور پای ته ورسید. نواز شریف او آصف زرداری به له هېواده تښتي او د پاکستان پوځ به دا هېواد چلوي، خو اوس په ایوان صدر یا وزیر اعظم هاوس کې پاکستانی پوځ نشته. زه هم ژوندی پاتې شوم او زما چینل هم روان دی. که څه هم موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، خو دا وایم چې پوځي واکمني پاکستان نشي ژغورلی، یوازې جمهوریت پاکستان ژغورلی شي.
په پاکستان کې خبریالان په داسې حال کې له ستونزو او خطرو سره مخامخ دي چې د څه وخت راهیسې د هېواد یو شمېر رسنۍ هم ویشل شوي او د شنونکو په اند خپلې ګټې په نظر کې نیولې دي. ځوانان او میډیا نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر لوی خدای سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولري.
یالو خزو د ژوند د لاس تر اوړو په اړه ځانګړې ژوند د خبرونه سروې د هرې نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوند دی پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د ملیحه امیرزاده سره.